د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام مومند خبرونو ویاند منور شاو زموږ تخنیکی همکار سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وبستئ. وخت شوه 12 بجې. په دې ګړی کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. په سوات کې چاودنې، په جنوبي وزیرستان کې جرګه، او دغه راز پر دې به هم خبر شي چې د باجوړ ولسی پاڅونونه څه پلان لري په راتلونکي کې. خو تر هر څه مخکې له منور شاو د سات تازه خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی. سوات کې د تیر شپې چاودنو له وجې د وژل شوو کسانو شمیره اوچته شوې ده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې په راتلونکي حج کې د خپل وګړو لپاره ښې اسانتیاوې برابر کړي، او امریکا په د سودان په شخړه کې د روس پلوه ملیشیا واګنر په ورګړېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسوات په کابل تحصیل کې د چاودنو له وجې د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته ورسید، چې پکې د یو ماشوم په ګډون درې عام کسان دي. د پولیسو او روغتون زرایو نن سهار مشال لیډیو ته ویل بیګا ماسخوتن د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې شوې چاودنو کې 55 کسان جوړ شوي، چې پکې د اتو حالات ښه نه دي. پولیس چارواکي وایي د وژل شوو پولیس والا او اجتماعي جنازه نن د ورځې 12 بجې د کابل په پولیس لاین کې ادا کړل شوه. بلخوا د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور بیګاله مشال ریډیو سره خبرو کې دا رات کړه چې ګنې دا د ترهګرۍ کومه پیښه ده. نوموړي وویل
موږ ته هیڅ قسم نه کنفرم کیږي چې چرته اٹیک شوی دی یا چرته بار نه خدا نه خواسته چرته داسې ملیټنسی سره کنیکټ کولای شو. نور ټول جوائنټ انویسټیګیشن هم کول لګیو، خو اوس پورې چې کوم موږ ایویډنس کلیکټ کړی دي بار نه موږ ته چا اٹیک نه دغه کیږي. په دې کوچ سے شارټ سرکټ نه شوی دی یا اسې هغه چې کوم کیس پراپرټی د سی ٹی ڈی ایکسپلوسیو پروتو جی هغه ایکسپلوډ شوی دی.
که څه هم پولیس چارواکي دا چاودنې د ترهګرۍ پیښه نه بولي، خو وزیر اعظم شهباز شریف بیګا په ټویټر دا د ترهګرۍ پیښه یاده کړې او د دې غندنه یې کړې ده. دا راځي خلک هم وایي چې دا د ترهګرۍ پیښه ده او پر ضد به یې نن ماسپخین په کابل چوک کې مظاهره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وایي وزیر اعظم شهباز شریف د پارلیمان نه د باور د رای اخیستلو فیصله نه ده کړې. نوموړي بیګا په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې نه خو شهباز شریف ته د پارلیمان څخه د باور رای اخیستلو ضرورت شته او نه په دې لړ کې سلام مشوره شوې ده. مریم اورنګزیب زیاته کړې چې قومي اسمبلی په شهباز شریف د 2022 کال د اپریل په 11 باور کړی او هغه یې وزیر اعظم جوړ کړی دی. نوموړي له رسنیو غوښتنه کړې چې ګنګوسې د نه خپروي او د ناتصدیق شو خبرونو خبرولو نه دی ډاډه وکړي. دا ګنګوسي ورسته له هغه شروع شو چې د اپریل په 19 د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو حکم کې ویل په کار ده چې په پارلماني جمهوریت نظام کې د آئین تر مخه په وزیر اعظم هر وخت د قومي اسمبلی د اکثریت باور موجود وي. عدالت دا حکم د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبایي انتخاباتو لپاره د پیسو ورکولو په موضوع د بحث په وخت جاری کړ. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 قومي اسمبلی په یادو صوبو کې د انتخاباتو لپاره د پیسو ورکولو په اړه حکومتي بیل رد کړی دی. سپریم کورټ وفاقي حکومت ته په پنجاب کې د مئی په 14 د صوبایي انتخاباتو امر کړی دی. د پاکستان په سند صوبا کې په دوو بیلابیلو ټرافیکي حادثو کې 13 کسان مړ شوي. سرکاري خبری ایجنسی لیکي چې د اپریل په 14 سیون شریف ته په لاره یو موټر د یو ټریلر سره جنګیدل چې لوجې 14 کسان مړ شوي او 2 جوبل شوي دي. د سند صوبې د زراعت وزیر جام خان شورو د پیښې ځای ته ورغلی او په ټویټر یې لیکلي چې زخمیان روغتون ته رسول شوي دي. په بلا پیخه کې پرون په سند صوبې په جامشورو ضلعه کې یو فلاینګ کوچ له سړک لوېدلی او 15 کسان پکې مړه شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مذهبي چارو وفاقي وزیر سینیټر طلحه محمود د حج د انتظاماتو د سارن لپاره د سعودي عرب په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړ چې نوموړي په مکه کې خبریالانو ته ویلي وفاقي حکومت هڅه کوي چې د حج پر مهال د پاکستاني اجانو لپاره ښه انتظامات برابر کړي. طلحه محمود همداراز ویلي چې حکومت د پاکستاني اجانو لپاره په کم لګښت د ښې استوګنې او سفر انتظام کول غواړي، او په دې لړ کې به دی په سعودي عرب کې د حج د چارو د مشر او نورو سعودي چارواکو سره هم لیده کاته کوي. تمه کیږي چې سکال با د حج مراسم د جون په 16 پیلېږي او د جولای په 1 نیټه به سر ته رسي. د پاکستان د حج او اوقافو ادارې د شمیرو تر مخه سکال به خواوشا 1,80,000 پاکستانیان د سرکاري او شخصي پروګرام لاندې د حج فریضه ادا کوي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون خبرداري ورکړه چې د روس واګنر ملیشه د سودان شخړه لا نورې خرابېدو سره مخ کړې ده. نوموړي وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د روس ملاتړ لرونکي واګنر اجیر ډلې مشر یوګینی پریګوژن ته په اشاره سره وویل چې امریکا د سودان په شخړه کې د پریګوژن په ورګړېدو ژوره اندېښنه لري. بلینکن زیاته کړه چې واګنر ملیشه په مالی د مرکزی افریقا په جمهوریت او همداراز په یوکرین کې د روس په یرغل کې فعال ده. د بلینکن په وینا په شخړه کې د یادې ډلې ورګډېدل نورې وجنې او تباهي رامنځته کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورډل چې منور شاو وړاندې کول. تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په سواد کې 14 لکه بلا مرګ جوړه زیاته شوی. په برا جنوبي وزیرستان کې د کسانو لا دره کېدو مخنیوي لپاره جرګه شوی
او د ورکول چې کوم حسې دي د میسنګ پرسن کاوله دا حسې راولې دي.
د باجوړ له ولسی پاتونو د بدمنۍ مخنیوي لپاره د غونډو پلان لري
او دا کم دلته چې د بدمنۍ د لهر شروع شوی دی چې د بدمنۍ لهر ریاستي ادارې خپل پرس پوره کړي او د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکړي.
او افغان هنرمندان وایي د طالبانو تر راتګ وروسته یې هنر ته ډېر تاوان رسېدلی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال له دوسرو سره. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د سواد په کابل سیمه کې د ترګری زده د پولیسو په مرکز کې تیر ماسوتن د 14 لوجه د وجل شو کسانو شمیر 14 تر رسیدل چې په کې د یو ماشوم په ګډون درې عام وګړي دي. د پولیسو روختونو سرچینې وایي په دې پیښه کې 50 کسان جوبل شوي چې په کې د اتو جوبلو کسانو حالت خنه دي. که څه هم د سواد پولیس وایي دا د ترګری پیښه نه ده خو وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر پیغام کې دا د ترګری پیښه بللی او د دې غندنه کړې. دا ځایي خلک هم دا د ترګری پیښه بولي او نن په کابل چوک کې د احتجاجي مظاهرې پلان لري. په دې اکلاز وو کمکار منور شاه په سواد کې د مشال ډیو د خبريال نعمت خان سره په 13 خبرونه کې خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو.
نوڅه په دا 13 ماهام یعنی د دیګا د اسنی بجې باندې د سوات تحصیل کبل چې د منګوري نه 14 کیلومتر لري سیمه ده. البته کې د پولیسو سی ټی ډی تاړه دا چې په دې د طرحا غړي د مخنیوي کوم کسان ونیول شي دا وی چې نه دا وی ریسک په ټول سوات کې چې د طرحا غړي په ضد باندې کوم کسان ونیول شي دا وی په ضد دغه کې کاروایی کیږي دا وی چې دغه کې تفتیش کیږي. لیکن پرون د شپې 3 بجې باندې 14 یو شو او بیا 2 هم شو او دا 14 دونه زورول وی چې د دغه کوم ودانیا نشتی هغه دوه ودانیا دي هغه چې نو پریوته دي لاندې پریوته خوښه کوم سیمه چې دي خوښه خوښه چې کوم کورونه دي هغه ته هم زیان ورسېدو. دې کې تر دې دمه چې کوم پولیس چارواکي وای او د سپټال چې کوم زرای دي هغه چې په دې کې ته 15 کسان چې د نغمر دي پای کې 12 پولیس اهلکار دي او 3 پکې چې دینو سوي دي یعنی عام خلک دي په یو کې ماشوم دي او سپکې دغه د کور کسان دي. دې کې چې دینو تر دې دمه کوم شپېته کسان یعنی 55 کسان چې دینو د سیدو سپټال ته او د کابل سپټال ته وړي شي دي. په دې کې چې دینو وای چې 8 کسان دا سیکیورٹی اہلکار او پولیس او د پاکستان امنیتی ځواکونه او نور ملیشه هغه دغه ته ورسېدل. دا د کابل مهم ځای دی غټ درېدار ده دغه کې چې دنو بیا په دې کې 14 ایمبولانس او بیا نور فایر بریګیډ او په دې کې چې دنو برخه واسته اورم دغه نو ستوره کېدو ورسته چې دنو د سواد پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنداپور هغه د مشال سره خبرې وکړي مشال ریډیو سره او د رسنو سره. هغې د ویلې چې دا یو پیښه ده حادثه ده دغه د کوم بارودو هغه رسېدلی دي او د هغې نه وروسته دغه پیښه شوې ده. دا پیښه دومره زورور وه چې دغه ودانۍ دوه برخې دي هغه چې دی نو بایکې لاندې تیخانه هم ده او بیا د پاسه کسان هم کار کوي ټوله پریوتی دا ړنګ شوي ده او دې کې دوی وایي چې دغه لاندې کوم بارود پراته وو یا دغه پولیس لپاره چې کوم قوت وو چې پای کې د هغو وسله وي پای کې د روسي هغې کې د دغه تماشه ودره شوي ده او دا وجه دا ده.
نیاز خان، تاسو وویل چې د سوات پولیس دا د ترهګرۍ پیښه نه بولي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا دا د ترهګرۍ پیښه بللې ده او همدارا ځایي خلک هم وایي چې دا د ترهګرۍ پیښه ده او پر ضد به یې دوی احتجاج کوي. تاسو څه معلومات لرئ؟
پاکستان وزیر اعظم هغې باندې یو ټویټ کړی دی او هغې چې دی نو دا د ترهګرۍ یو پیښه ګڼلې ده او باقاعده د هغې مذمت شوی دی. وایي چې د سرنجي بریدو اوس تازه صورتحال دا دی چې زخمیان هسپتالونو کې دي. د دغه مړو چې دی نو نن په 11 بجې وروسته د هغې په جبه باندې په دغه پولیس لاین کې به کپل کې به د هغې چې دی نو جنازه کېږي. دې تر څنګ کوم چې سوشل میډیا دا عام خلک دي په هغې باندې ډېر سخت ټګونه کړي دي چې دونه حساس دی او دونه مهم ځای پای کې چاودنه څنګه کېږي. نو تر دې کې چې دی نو پولیسي پاسون ظلمو یو ټولنه هغوی په نن په 2 بجې باندې په نشاط چوک کې د دې په ضد باندې احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی او هغوی چې دی روی جرم خبره مظاهره کوو چې سوات کې مونږ به دمنی نه غواړو. دغه لګې نور چې کوم سیاسي خلک دي، سماجي خلک دي، عام خلک دي، هغوی هم په دې باندې سخت چې دی نو خفګان څرګندولي کړي دي. تر دې ځایه ټوله شپه تر سهاره پورې په سهیلو روغتون کې ایمرجنسي ناپیس کړی شوی وه او وینې ډېر زیات ضرورت و خلکو باندې غږ شوی چې تاسو معذوران یا کوم چې رنځوریات دي زخمیان دي هغې ته وینه ورکوي. خلک ډېر زیات تلي وو وینه مو چې ډېره خلکو ورکړی شوې ده. په داسې حال کې په سوات کې شوې ده چې د اختر دریمه ورځ وه، سیلانیان په ډېر شپېره سره سوات ته راغلي وو او سوات چې دی نو تقریبا 8 کاله بعد چې دی نو دلته پر امن پاتې شوی وو. دلته کې داسې غټه پېښه نه ده شوې، نو خلک په دې باندې هم ډېر زیات خفه وو او یو د خفګان صورتحال چې دی نو اوس هم په دې سیمه کې موجود دی.
مشال لډیو ته وګستئ په سوات کې د چاودنو په اړه هلته کې موجود زموږ خبریال نیاز احمد خان او زموږ همکار منور شاته معلومات ورکول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ، اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر مریم اورنگزیب وایي وزیر اعظم شهباز شریف د پارلمان نه د باور د رای اخیستلو فیصله نه ده کړې. نوموړي دا څرګندونې بیګا په داسې حال کې کړې چې د اپریل 15 د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو حکم کې ویل پکار ده چې په پارلماني جمهوري نظام کې د آئین تر مخه په وزیر اعظم هر وخت د قومي اسمبلی د اکثریت باور موجود وي. عدالت دا حکم د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبایي انتخاب باتو لپاره د پیسو ورکولو په موضوع د بحث پر وخت کړی دی. د دې ترڅنګ عدالت وفاقي اتحادي حکومت او پاکستان تحریک انصاف ته د مذاکراتو هم ویلي. په دې اړه منور شاه په تیره خبرونه کې اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو.
ګوره، یو خو مریم اورنگزیب لکه تاسو څنګه وویل هغې وی چې نه خو د وزیر اعظم اعتماد ووټ لپاره نه خو مشورې شوي دي او نه ضرورت شته او دا وایي چې تیر کال هغه د دغه ادب انتماو اخستې مو وجه نه ده خوتل شي زیاته، لیکن دلته ټلویزیونی چینلونو څه خبرې کړې وې او یو دا پکې خبره وه چې کوم حکومت هغه د انتخابي اخراجاتو یو بل پیش کړی وو په قومي اسمبلی کې، ځکه سپریم کورټ پیسې غوښتې وې د انتخاباتو لپاره پنجاب کې. نو هغه بل بیا د پارلیمنت لخوا هغه مسترد شوی وو. نو ماضي کې هم داسې ده چې کله حکومت یو بل پیش کی اکثریتی پارټي وي او هغه مسترد شي نو بیا هغه وخت کې د اعتماد د اوښ د وزیر اعظم یو ضرورت وي، لیکن دې کې د انتخاباتو په دې بل مسترد کیدو کې دا د ماضی نه بدل ذکر چې دا حکومت په خپل پیش کړو او بیا مسترد شوی هم لکه چې په قومي اسمبلی کې خدا وخت اپوزیشن هغه مونږ ممبران نشته اکثر پکې استفاګان ورکړي ځنه پکې بحال شوی دي نو دا وخت اکثریت د مسلم لیگ نون دی او بیا د هغې چې کوم اتحادیان دي د هغې دی نو که بل مسترد شوی هم دی نو هغه بل حکومتي خلکو مسترد کړی دی او دغه زما په نظر په دې معنی نه ده چې دا په وزیر اعظم باندې اعتماد دی ځکه ته حکومت خو خپل هم دا موقف ته چې انتخابات د په یوه ورځ باندې په خپل وخت یعنې اکتوبر کې وشي نو دغه موضوع ده لیکن دلته یو بله خبره هم شته لکه نن یو تازه بیان د آصف زرداری چې راغلی دی چې موږ مجبورن حکومت سره ملګری یو ځکه چې پخوانی حکومت هغه د عدم اعتماد کو آصف زرداری پرون یو بیان ورکړی چې هغه یو بادشاهاتونه ځکه موږ مجبورن حکومت سره ملګری یو بیا بنانډه فضل الرحمن چې کوم د مذاکراتو نن سبا ده خبره کیږي نه مخالفت کړی دی ځکه چې مسلم لیگ نون خو غواړي چې مذاکرات وشي نو دا وجه ده ممکن ده لیکن
سمه ده په دې کې دغه تاسو د مذاکراتو خبره وکړه او سپریم کورټ هم په خپل اخیری اورېدنه کې دغه ذکر کړو چې وفاقي حکومت دغه اتحادي ګوندونه او د خو وسره پاکستان تحریک انصاف دوی د کینی چې دغه کم د پنجاب صوبایي اسمبلی او د خیبر پختونخوا د انتخاباتو مسله ده په دې دوی خپل منځ کې جوړ شي خبره دی وکړي او بیا که عدالت کم د مئی 14 د پنجاب انتخاباتو د پاره ویل او پاغې خبره کېدی شي روسته کېدی شي دغه ټولې خبرې دي خو تاسو سلا شي دې کې تحریک انصاف هم خپل مذاکراتي ډله جوړه کړې ده خو پیپل پارټي او د حکومت د طرف نم د مذاکراتو خبرې کیږي نو دغه کیسې پرمختګ شوه
ګوره چې کله سپریم کورټ دا خبره په اور ورکړي دا نو په دغه دوران کې دا کوششونه شوه چې مذاکرات شي او یو لار رو باسل شي لیکن کمیټې جوړ شي دي او رابطه شوی دی ټلیفوني رابطه لیکن ناس تر دواړو غواړو لا تر اوسه پورې نه ده شوی او عمران خان چې 13 ورځ ار وای ټلویزیون سره مرکه کې دا خبره وکړه چې حکومت غواړي مذاکراتو په بهانه دا د عمران خان الفاظ دي د مذاکراتو په بهانه خپل موجوده حکومت ته نور وخت ورکړي دا وګت کې د خپل واټو اقتدار نو که عمران خان دې بیان ته وګورو نو د ښکاری چې تر اوسه پورې لاغه شکونه یو بل سره موجود دي لیکن بیا هم یو لار د دې لپاره به ځکه مجبوری وي یو لار راخکل چې سپریم کورټ کله تاسو سپریم کورټ ذکر کو نو هغه دا ویلو چې تر اوسه پورې سپریم کورټ د 14 مئی پنجاب کې د انتخاباتو د حکم نه پشاشوي نه دی دا چیف جسټس مشر قاضي په خپل باندې ویلی وو البته هغه دا وی چې پارټیانې جماعتونه سیاسی دوی په یو مفاهمتو کې نو ممکن ده چې د مئی او د اکتوبر چې اکتوبر د هغه کوم انتخاباتو هغه یو میاشت په هغه کې د هغه په منځ کې یو لار راوستل کېدی شي نو جولای خبره خلک جولای د میاشت دی خو بهرحال چې کله سپریم کورټ سکینی د اختر نن مرسختی د پاکستان کې چوشي ده او بیا کله سپریم کورټ کینی او بیا هغه ځکه چې سپریم کورټ دا ویل چې تاسو خپل مشرانو سره مشورې وکړئ او وخت ورکړي او بیا سپریم کورټ د دې خبر کې نو په کتی شي ځکه چې دغه مذاکرات خو عمومي خلکو یو هر کلیم کړی دی لیکن دا خو په سیاسي مشرانو باندې اوس ده چې آیا خپل مسله بهر حل کړي یا سپریم کورټ ته پریږدي
مشاله دوی ته وګستئ دا سیوار دل چې د سپریم کورټ چیف جسټیس د پاکستان د وزیر اعظم پاړه څه څرګندونه کړې دي او دغه راز بیا حکومت هغه ته څه جواب ویل دي پر دې اړه تاسو زموږ د همکار طاهر خان صاحب خبرې اورئ دي له اسلام آباد زموږ بل همکار منور شاله دوی سره لږ شپه مخکې خبرې کړې وي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
په بره جنوبي وزیرستان سره روغ سیمه کې د پښتون ګوند غورزنګ او لنګر خیل قام مشرانو پر نیو وزرګ وکړو له حکومتي چارواکو یو غوښتنه وکړه چې د پروز لخوا د بی ګنا خلکو د نیولو مخنیوي دی وکړي د بدا سال کې دا چې د ضلع پولیسو په وار وار ویلي چې په سره په سیمه کې په عملیاتو کې برخه اخلي او هڅه کوي چې بی ګنا خلک ونه زورول شي په نو تفصیل له سیمې د مشرانو خبريال اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه اوسې دن کې ویایي چې پاکستانی پوز په سیمه کښې لټون عملیات په نوم مقامي خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي. د دریم په 13 ورځ سراروغا کوڼی راغزي سیمه کښې د لنګرخیل قوم مشرونه او د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه جرګه کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنې وکړې. په دغې جرګه کښې برخه اخیستین کوي د سراروغا ویلیج کونسل چیرمین اسحاق مسید ویایي.
دوی هفته مخکې د سراروغ ایریا ټیټ سروک لنګرخیل شي آرمی او د اف سي اولا یوه چاپه وله چې پاک شي محمد علي او نجیب الله دی دې په غیر قانوني طریقه سره گرفتار کړل او د هجوم سره یې بوتل. دغه محمد علي او نجیب الله په دا نه مخکې هم دی دې یو دوه وره گرفتار کړي دي. یا د پی ټی ایم یا د علاقایي خلک په احتجاجي نه بندې دی دې رخلص شوي دي. په سراروغ کوڼی راغزي شي چې کوم د غیر قانوني گرفتاري دو د خلاف قومي جرګه شوې دو پیزا دغه مطالبه عام ارمی ته اشادو چې په علاقه شه کله هم خوشگوار واقعیا کیږي عام عوام عام اولس ته په دا باندې ماتنګا وای. نو د اف سی ولا دای دې ته نن دغه اطمینان ورکړی و چې د نن مزدیګار دی پورو توسه کسان میږه رها کی.
د سراروغا لنګرخیل قوم مشرونه په جرګه کښې برخه اخیستین کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ علمزیب مسید ویایي چې په سیمه کښې یې پاکستانی پوځ غیر قانوني گرفتاری کوي.
فاٹاک شدر قانون روغائی پولیس روغلل ویس ہاں دا دی دی چه کم ترتیب دای آغا زندنائی دای آغا مخشنائی دای چه واس خلق یوسی بیسی و پاس ہیز دوب نشتا دای او دا ورکاولی چه کم حسی دی دی میسنگ پرسن کاولی دا حسی راولی دیو پی احمد دا پتا دو چه دا کم خلق دی دی یوسی و تا واتا دی دی سرا کمیس شای پا کم ظلم آغا چک کٹ چه دی دی سرا کیجی خدایشتا چه دا خوچ بیجا دی دی سرا وسا کی نو کدیشی دی پاکستان دی تاریخ تطول چه سورا جرمین ریا دی دی پخپل ظلم و مانی او دا چه کم دو دا ظلم سرا کمی نو میجا دی دا وشتنا کمی چه ویس پولیس روغلی دی ویس پچار دی دادو چه دا ویس چه کم خلق دی یوسی پاید پولیس یا مخمخ کوی تفتیش پی کوی بقیده پرچه پی کارد کوی بقیده پا میری مان رو خواسته شی نو ها هر شایی که دلائی شی نو چه آقا هر شایی که دلائی شی ویس بدی دی دور کاولی چه جواز نلاری نو دقی خلاف میزه چکم دا مبارزاد و مزاحمت تای نو دا میجا برکرار سوتی.
د تحصیل سراروغا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید د سلورم په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سراروغا ټیټ سروی کلی نه گرفتار کړي شوي دوه کسان پاکستانی پوځ 13 ورځ خوشي کړي دي.
د ټیټ سروی لنګرخیل نه چې کوم دوه کسان څو ورځې مخ شه په رمضان شه ایف سي او چاک کړي د دغه په حواله سره موږ څو جرګې وکړلې پی ټی ایم او ورسره د کوم لنګرخیل مشرونه د علاقې خلک د ایف سي سره د مختلف یونټ افسرونه سره اول خو منل نه چې دا کسان د موږ سره دي. احتجاج هم ورته وویل چې موږ احتجاج کوي نو دغ دې بیا دا وویل چې دا کسان د موږ سره دي انشاءالله په حواله بیا موږ ته د ایف سي د طرفه کسان روغلل چې موږ و کسان حواله کړي تو سه احتجاج مکستای یا 13 ورځو مزدیګار ټیم شي کوچکي تا کسان رو ورسېدل د موږ سره ملاو شول. یوه نوم محمد علي و او د بل نوم نجیب خان و دغه دوه کسان مو موږ ته په حواله شول روغ رو ورسېدل الحمدلله. دغه کسان په هیڅ جرم شه نه وي که جرم وای دغه دوستا به تکړی و او عدالت وی پېښ کړي وي او دغه مالي مشوله چې په دغې انداز باندې دغه روغلو شول دغه مجرمون نه وي موږ بیا بیا و دغه ادارې ته سیول انتظامیه چې کومه جنوبي وزیرستان و و دغه ته درخواست کوي چې دغه چارې ته د موږ د کوم سره آینده نه کیږي.
د سراروغا ټیټ سروی کلی کښې گرفتار کړي شوي دوی کسانې په باره کښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوځ له طرفه د گرفتار کړي شوي او بیا 13 ورځ خوشي کړي شوي دوی کسانې په باره کښې لیا څه ویلي شوي دي. د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسېدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرونه دا هم وویل چې که په سیمه کښې پاکستانی پوځ د عام خلک گرفتاری بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاندې هیلې د تعلیم لپاره سہولت نشته، د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو واته کاله هم د قشان په لوړېدو ټوړېدو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ما چې کار کړ دا و خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال رادیو ته وګستئ. د باجوړ د ولسی پاتسونونو د ترتیبولو لپاره جوړه اکشن کمیټه وایي دی په لنډو ورځو کې د بدامنۍ، هدفي وجنو او قلنګونو مخنیوي لپاره د احتیاجي غونډو پلان لري. د کمیټې غړو نثار باز او فرمان الله مشال رادیو ته ویل باجوړ کې د روزې پر مهال ځنې د هدفي وجنو پیښې شوي او امنیتی وضع د خکېدو پر ځای لا نوره خراب شوي. نو د دوی په خبره ځکه دوی پلان لري چې ډېر زر د احتجاجونو لپاره غونډې وکړي او په ریاستي ادارو فشار راولي چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې.
باجوړ کې د ولسی پاتونو وتلي اکشن کمیټي به په لنډو ورځو کې احتجاج کوي. د اکشن کمیټي یا عملداري کمیټي غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال رډو ته وویل باجوړ کې د روژې په دوران هم ډېرې د بدمنۍ پیښې شوې. نو د روژې او د اختر د وجې دوی په هغه ورځو کې احتجاج نو اعلان کړي.
کوم ورځ چې واستېره شو په دې کې ډېر زیات داسې واقعات مخې ته رال، دا ټارګټ کلینګ وشول او دلته پکې جگم دې بې ګناه خلک وژل شول. نو حالات جگم دې خراب دي، حالات ټیک نه دي او داغه یې را تر هپا مولس باندې ډېر زیات خوره ده. عام مولس جگم دې ډېر زیات مطلب پرېشر کې ارتلې دي. بل دا چې زمونږ ما د باجوړ امن اکشن کمیټي او هغه امن اکشن کمیټي جگم دې په خپل ځای بحال ده او زمونږ په دې کلچ پروژه کې دا واقعات وشو، دا فیصله وکړه چې د اختر نو پوري پس مونږ خپل منځ کې یو جرګه کوو، میټینګ وکړو تر څو چې مونږ ریاست باندې په حکومت باندې جگم دے خپل سیاسی فشار سیوا کو او دا کم دلته چې د بدمنۍ د لهر شروع شوه دی چې د بدمنۍ لهر ریاستی ادارې خپل پرس پوره کړو د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکي.
د روزي په وشتمه باجوړ ماموند کې د ماز په نوم یو ځوان وژل شوی. د ماز پلار مفتی بشیر چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل غړو تیر کال هغه هم په وشتمه روزه وژل شوی. د اپریل په نامه دغړې ماموند کې د جمعات اشاعت ول توحید مشر مولانا نصیب ګل هم د نامعلومه تانانو لخوا وژل شو. دغه پیښو ذمہواري چا نه و قبول کړي. د نثار باز په خبره چې باجوړ کې کاروبارونه هم د بدمنۍ د وجه خراب شوي، خلک نه غواړي په دغه ځله کې نور کاروبار وکړي. د جمعات اسلامي باجوړ د ځوانانو د څنګ مشر فرمان الله مشاد رډو ته ول کاروباریان هم د دې حالاتو د وجه پریشان دي.
چې کوم ځای کې امن نه وي، بدامنی، ټارګټ کلینګ نو ارته څنګه خلک کاروبار وکړي. زمونږ په باجوړ کې چې کوم منقتل بزنس مینان خلکو غټ خلکو داغه سره سره سرمایه وا، هغه خلکو بالکل هغه سرمایه د دې ځنه وستر شروع کړل کو بهر ملکونو ته وړي کو ته باجوړ نه کوم اس کوم موتی دینو هر چرته جي. نو په دې باندې معیشت یې مسر لویږي، یو ذهني دباو هم په خلکو باندې پریوزي، داغه سره ډېر ذهني یو ټینشن پر خلکو کې پیدا شو. او دا زمونږ ریاستی ادارو د پرم یو سوالیا نشان دی، زمونږ د حکومت د پرم یو سوالیا نشان دی چې دومره ریاستی ادارې موجود دي، حکومت موجود دی، داغه باوجود هم دا کارونه کیږي.
باجوړ کې تیر کال د اگست په میاشت کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په غږ ولسی پرلت شروع شو. په دغه پرلت کې یو اکشن کمیټه هم جوړه شوې چې غړي د سیاسي ډلو، کاروباری ډلو او سماجی او د ځوانانو د ډلو نه هم ورکی شامل دي. نثار باز او فرمان الله مشال رډو ته وویل دوی به لنډو ورځو کې د کمیټه یو غونډه راغواړي چې به پکې د احتجاج په شمول ځینې نورې فیصلې هم کیږي. شانواز ترغزه، مشال رډیو، پېښور.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال لړیو ته وګستی وخت شوه 12:00 لمنو شاد خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا سوات په کابل تحصیل کې د چاودنو له وجې د وجل شو کسانو شمېر 14 ته رسیدلی چې پکې د یو ماشوم په ګډون 3 عام کسان دي. د پولیسو او روغتون ذرایعو نن سهار مشال لري او ویل بیګا ماسکوتن د ترګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې شوې چاودنه کې 55 کسان جوړ شوي هم دي چې پکې د اتو کسانو حالت ښه نه دی. پولیس وایي چې دا حادثه وه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وايي وزیر اعظم شهباز شریف د پارلیمان نه د باور رای اخیستلو فیصله نه ده کړې. نوموړی بیګا په خپل رسمي ټوټر پاڼه ولیکل چې نه خو شهباز شریف ته د پارلیمان څخه د باور رای اخیستلو ضرورت شته او نه په دې لړ کې صلاح شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 14 د پاکستان سپریم کورټ په خپل حکم کې وویل په کار ده چې په پارلیماني جمهوري نظام کې د آئین تر مخه په وزیر اعظم هر وخت د قومي اسمبلی د اکثریت باور موجود وي. د پاکستان په سند صوبا کې په دوو بیلابیلو ټرافیکی حادثو کې 13 کسان مړ شوي دي. په یو پیخه کې پرون سیون شریف ته په لارا یو موټر د یو ټریلر سره جنګېدل چې پکې 13 کسان مړ شوي او 5 ژوبل دي. دا راز یو بل پیخه د سند صوبې جامشورو ضلع کې شوې چې پکې یو فلاینګ کوچ له سړک ورزيدل او 15 کسان پکې مړ شوي دي. د مذهبي چارو وفاقي وزیر سینیټر طلحه محمود د حج د انتظاماتو د سارن لپاره د سعودي عرب په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړ چې په مکه کې خبري اعلان ته ویلي وفاقي حکومت هڅه کوي چې د حج پر مهال د پاکستاني اجانو لپاره ښه انتظامات برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون خبرداري ورکړه چې د روس واګنر ملیشیا د سودان شخړه لا نور خرابېدو سره مخ کړي. د نوموړي یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د روس ملاتړ لرونکي واګنر اجیرې ډلې مشر یوګنی پریګوژین ته په اشاره وویل چې امریکا د سودان په شخړه کې د پریګوژین په ورګړېدو جوړه اندېښنه لري.
دا ومنه ورشاجه تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کول. په دې مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو او دا به هم وري چې د اختر په ورځو کې د سوات سیلاني سیمې څه حالت وو, خلکو څنګه دغلته کې سیل کړی دی. خو تر هر څه مخکې راځو یو نړیوال راپور ته. د سودان په جګړه کې تر څه آرامۍ وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو له دغه هیواد د خپلو زرګونو وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په ان حال کې د ملګرو ملتونو په ګډون او بیلابیلو هیوادونو د جګړې لخکېل خواو د اوربن غوښتنه کړې. بلخوا د بنانو وګړو د وستلو کارونه هم لږ تر لږه دوه ځای تر بدونو لاندې راغلي. پړې نور تفصیل د اسدالله لودین په دې راپور کې.
په سودان کې د دوو پوځي قومندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې دا د لس ورځې پوره شوې, خو تر اوسه یې د پای ته رسېدو کوم څرک نه لګیږي. روټرز خبری اژانس لیکلي چې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 440 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماټان د خیر ښېګڼې کارکوونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبې او یک شنبې په ورځو جګړه په نسبي ډول آرامه وه چې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو له لارې د سودان له پلازمېنې خرطوم نه د خپل سفارت کارکوونکي تخلیه کړل. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلي اروپایي ټولنې هم څه باندې زر تنه له سودانه تخلیه کړي دي. اژانس نن دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او ښاغلي بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پي اي لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپایي چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لکتر لګا د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکونکو او بلکې فرانسوي اتباع انتقال دل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونکو کې د یو کس د ټپي کې دوه راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته ځینو هیوادونو پوځي الوتکې لیږلي, خو یو شمیر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندر په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندر چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري, ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمېر روغتونونه بند کړي او جګړه کې د ډبلیو اف پی د دریو کارکوونکو له وژلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډولې دي. په سودان کې د پوز او د آر ایس ایف د ملیشا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې په خوا سره متحدې وې په 2021 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدې.
د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړی استازي د خزو پر کار د بندیز د لری کې دوه د تعلیمي مراکزو په بیا پرانستلو ټینګار کړی. خغلی کرزی یو روزا او تمبایو وا پرون نا وخت په کابل کې سره لیدل دي. طالبانو خو شادری اونې مخ کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان خزو پر کار بندیز ولګو. پکړه نو تفصيل سپ الله ستانګزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونه ګواښ کړی او که طالبان د دغه سازمان اړوند دفترونو کې د افغان ښځو د کار په اړه بندیز لری نه کړي نو دوی به په مې میاشت کې له افغانستانه ووځي. تازه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوبا اوتنبایو چې څو ځله له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاو، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټ پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه خپل بندیزونه تیر نشي د افغانستان اقتصادي وضع به ډیره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تیرونه په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکي اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې عامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي. خو دا موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې د افغانستان 50% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سخت دریځو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د طالبانو مشر ملایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلهغه چې په 2021 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندی د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، د افغانستان د تحلیلګرانو شبکوي پر افغان هنرمندانو موسیقي راغلي غمیزه ته نړیوال ټولنې لازم پام نه دی کړی. ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشارې سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځانه سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسه په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تېروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریځ په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوي او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي په بېلابېلو ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه کم دي چې له امله یې خلک خپل ناروغان د درملنې په موخه شخصي روغتونونو ته بیایي. خو په لغمان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دې ولایت کې د تیرو کلونو په نسبت روغتیایي مرکزونه زیات شوي او خلکو ته کافي اندازه خدمات وړاندې کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي او وایي د دغه ولایت په الینګار، بادپخ او الیشنګ ولسوالیو کې زیاتره خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت او نورو اړوند مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د لغمان دوه تنه اوسیدونکي وایي:
میں بشرمل لغمان ولایت ہوں، ولا رختیائی مراکز خونش تھے، فی الحال کم دی خلق دی کم اختر مخامخ دی زیادی ساحر چ نشتا پر، مثال علی شنگ شو اخوات برا گنجون کلے شو اخوات الینگار اخوات ڈیر زین علی دولتی کی نکو نشا او خلق شخصی ڈاکٹران تے جی
زمانوں میں اجاز الحق دا لغمان کے تیر نظام کے علی شنگ او الینگار کے پدغ ساہو کے پدی ول سوالے کے جنگون او رختیائی مرکزون پک زیاد کم تروسلا اغا کم ارتیا چ لیدل
د لغمان یو شمیر نور اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي سره سره په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشوالی بله ستونزه یادوي او وایي له دې امله ډېر کله ځایي خلک اړ کیږي چې ښځینه ناروغان شخصي روغتونونو ته د درملنې په موخه یوسي. دوه تنه یې وایي:
علی شنگ او لنگار او بدبخ دغه ولسوالیو کې زیاتره کې نکونه نشته دي او خلک د زیاتو مشکلات سره مخ دي. خزینه او ډاکترانو ستونزه زیاته لیدل کېږي او تشکیل نه ده شوی دومره. قرغی ولسوالۍ کې لا یو څه اندازه ښه دي، نو د نورو ولسوالیو کې چې د خزینه ډاکتران کم دي.
مانوم دا احمد خان د لغمان ولایت عزیز خان کته زوی پرون دغه د موږ خوا کې یو مریض راغی، ورور په ولادت باندې هلته اولاد یې وم شو او مریض د چا خبره مرګ ته رسېدل او هغه ویل موږ نور ساتې بهمدې ساتامې طرف نه کلینکونه دسته نه ښځینه ډاکتران نه اسباب شته نه دوایي شته داسې خاص. بس څه ورم زه یو دوه درې ګولۍ درکړي نه بیا چې کلینکونه هلته زیات خل مجبور دي کې شخصي کلینک ته اول دما واسنه چې لاړ شي پنځه شپږ سوه افغانۍ درنه اخلي، پنځه شپږ سوه افغانۍ دوه ورځې کې موږ نشو کړی.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد اسف صافی وایي: په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ شوي او پر مرکز سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې تر ډېره د خلکو روغتیایي ستونزې کمې شوي دي.
اسلامی امارت در اتک څخه وروسته مرکزونو تعداد چې دی یو سل څوارلس ته رسېدلی دی او د دې نه مخکې موږ اتاویا روغتیایي مرکزونه لرل. دغه یو سل څوارلس روغتیایي مرکزونه د فیکس او ګرځنده روغتیایي ټیمونو په شکل باندې روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې څنګ په ولایتي روغتون کې یو د انتانی وارد د اتیا زر امریکایي ډالرو په ارزښت باندې نړیوال صحي سازمان لخوا جوړ شوی دی.
خود لغمان یو شمیر اوسیدونکي وایي د ژوند د نورو اسانتیاو پر نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا اړوند د نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په روغتیایي برخه کې لغمان ولایت ته پاملرنه ډېره کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اتنه بجې.
مشال ریڈیو ته غوږستی او وسوزو سواد ته. په سواد کې د اختر ورځې څرنګه وي، خلکو څرنګه دغه سیمې ته مخه کړې وه، دغه سیلانی سیمې ته، او دغه راز د دغه ځای د ښکلا، ښایست او نورو کومې منظرې چې وي د هغې نه څومره خوند واخیسته، تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو.
د سوات بلم جبا چې د منګوري خان نه سلویخ کیلومتره لری غریزه سیمه ده، د اختر په موقع ګڼ شمېر سیلانیان دغه سیمې ته ورغلي. سیلانیانو ځای په ځای بنډارونه جوړ کړي، موټرو کې موسیقي لګولې او خوندونه ترې اخلي. د کوهټ نه راغله د سیلګرو ټولګي غړی اسماعیل چې په میاخیل یادیږي وای چې اتنی وکړو ډیر خوند یې ترې واغستو
ولا بس اتنی خو ډیر زیات انجوی کړو ډیر خوند یې وکړو پار ځای کې مونږ اتنی کو غړی داګان دي چې خاص دنه دي ملي اتنی چې کوي بس د خپل افغانانو دستور هم نشي کوي بس ښه صاحب وته
د دیر چک درې قیام الدین چې د ګڼ ملګرو سره دی لاسو کې د پخلي لپاره د اور بلولو لرګي راغستي وایي چې دغه یو څو ورځې د اختر چوټۍ ورته میلاو شوې نو د سوات په لورې شول.
د عرس نه مخکې خو به ټولو پښتنو ته د اختر مبارکي وایم چې اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي یا د یار په خوا کې وینه. یقینا مونږ د ډېر مخکې نه دا سوچ کړی ملګرو چې مونږ به معلم جبې ته ځو دلته به چکر لګو دلته به خو هغه وخت نه برابرېدو موقع نه برابرېدل اختر کې رالو یقینا ډېر زیات خوند یې وکړو ډېره مزه مې واغسته ټول ملګري خوشحاله دي انشاءالله آینده مونږ بیا هم چېرته راتلو نو معلم جبې ته به راځو ځکه دا د امن ځای دی دا د سولې ځای دی.
د بېلابېلو سیمو سیلانیان وایي چې معلم جبې کې ماحول سم دی لږه یخنی محسوسېږي خو چاپېره شینکی دی سیل ورته سکون ورکوي.
زما نوم همایون دی زه د باجوړ اوسېدونکی یم او دلته چکر لره راغلی او ماشاءالله ډېر انجای یم وکړه ډېر ښایسته موسم دی ښه مزې وکړه او ښه ښایسته چکر مو او ماشاءالله دا ورونه او دا هر څه ډېره مزه کوي ډېر ښایسته شینوالی دی او مونږ خو ډېر انجای وکړه ډېره مزه وکړه ماشاءالله.
نوم مې عصمت الله دی او د کوټ سره تعلق لرم او راغلی ملنګ جابې ته چکر ته ډېر ښایسته چکر مو وویلو او سوات ډېر خوږه خلک دي ډېر ښه خلک دي مونږ ته ډېره مینه راکړله بس پاسه مو ختلو چکر مو وویلو خوند مو تنه وختل بس اوس دلته راغلو بس دې کوو مرګلی مره سره ټول شوي دي.
د ضلع سوات انتظامیه تر مخه سخت کال د سوات بېلابېل سیمو ته تلونکي سیلانیانو ته اسانتیاګانو ورکولو لپاره پولیس ځای په ځای کړی شوي. د سوات بعض سیمې لکه بحرین او کالام کې د بارانو له وجې سړکونه او لارې خرابې دي په دا اړه سیلانیانو ته د احتیاط کولو غږ شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې وروي زه اشتیاق مسید یم توسې د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو ته غوږستې اردوونکو هر کال د اپریل درویشتمه د کتاب او چاپي حقونو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو ویلي د رمان 2023 لپاره د دې ورځې پیغام یې د مورنۍ ژبو د ساتنې او ودې چارو ته د حکومتونو او ولسونو پام اړول دي. د چارو ځینې پوهان وایي کتاب په تاریخي توګه د انساني ټولنې ترمنځ د رابطو او د مورنۍ ژبو د پیاوړتیا یو مهمه وسیله ثابته شوې ده. د کتاب د همدې ښېګړو په یادولو د خیبر پختونخوا د کتابونو د ادارې مشر وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د وو لایبرریو جوړولو پلان لري. په دې اړه نور د هارون بچا په راپور کې چې د یو تعلیم یافته ځوان نجیب الله مومند په خبرو پیلېږي. نوموړی له 2014 کال راهیسې د مومندو د یکه غونډو تحصیل په میچنۍ بای کور کې د مشال لایبرری په نومو یو ولسی کتابتون جوړ کړی دی.
دشتګری په پیک باندې وه هغوی په سوونو سکولونو تبا کولو د علاقې ځوانانو سره پرمن پلیټفارم نو هغې دپاره دغه مشال لایبرري یو پلیټفارم جوړ شو او د دې بنیادي چې کوم مقصد دی نو هغه د کتاب په ذریعه امن دی.
نجیب الله مومند د اسلام آباد له پوهنتونه د سولې او شخړو په مطالعاتو کې د ایم فل ډیګري ترلاسه کړې. نوموړي د اپریل پر 18 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په خپله لایبرري کې دا وخت شاوخوا 10,000 کتابونه لري. د زیاته کړه د 2021 زیږدیز له سپتمبر میاشت راهیسې په لایبرري کې د ماشومانو لپاره هم د پام وړ شمیر کتابونه ساتلي دي. له کتاب سره د مینې یو بله بېلګه به د پېښور له یو تعلیم یافته ځوان او فعال شفیق گیګانی نه واورو. دی وایي د یو ځایي تنظیم تر سوري لاندې دوی هر میاشت یو مخصوص کتاب تر لوستلو وروسته پر هغې بحث کوي او د یو بل پوښتنې ځوابوي. د گیګانی په خبره د دې مباحثو په برکت د دوی یو شمیر ملګري توانېدلي چې په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره وظیفې ترلاسه کړي.
د انلایټ لیب د بیرغ لاندې مونږ پېښور سرکل نوم سره یو سټریټ سرکل کمپین چلو چې هغه مونږ د هرې میاشتې په دویمه هفته باندې پېښور ارکایوز حال کې ملاویږو او په یو ټاکلې شوې کتاب باندې مونږ ډسکشن کوو. اوس پورې تقریبا سمږه 20 کتابونه ویلې دي، تقریبا 1400 مو سره ممبرز دي او په هر سرکل کې تقریبا 1000 زیات چکم پارټیسپینټ دي هغه راځي او په کتاب باندې جری ډسکشن کوي. یو ګریډ یو د امریکای او سکالرشپ تیاری ته مونږ سلور کسان زمونږ فورم نه تللي دي، دارنګه چې کوم خینو سړي پاکستان کې لکه لمس نشو التم دو دو درې کسان تللي دي، فل برایټ باندې مونږ دو کسان تللي شي ونی سکالرشپ باندې مونږ دو کسان تللي دي.
د کتاب او چاپي حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د یونیسکو پر ویب پاڼه د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر اډري ازوله پیغام خپور شوی چې وای بلا شکه کتاب نه یوازې زده کړو، ساينس، کلچر او معلوماتو ته د لاسرسي، بلکې د هغو د خپرولو او پیوړتیا یو مهمه وسیله ده. دا اداره هر کال د اپریل 23مه د دې لپاره لمانځي چې خلکو ته وریاده کړي چې کتاب د نړۍ د بیلابیلو قومونو او کلتورونو ترمنځ د رابطې یو موثره ذریعه ده. د کتاب همدې تاریخي او کلتوري اهمیت ته پام د پېښور ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د نړۍ ځینو قومونو د علم او مطالعې پر مټ پر نورو هغو برتري ترلاسه کړې. د نوموړي په خبره کتاب د مورنۍ ژبو د ساتنې او ودې په چارو کې هم مهم کردار لوبوي.
ټول هغه چې علم فن صرف حافظه باندې وو، چې موږ په علاقې باندې مثال لکه مغل به واخلو، بیا انګریز واخله، بل بل بل، هغه خپله اجتماعي حافظه تنه واخلي او په کتاب ذریعه سره تا ته خپله چې دی کوم کنسټرکټډ نظریه وي هغه تا ته پرمخته کړي. مورنۍ ژبې دي دا ژوندی هم ساتل غواړي، ځکه چې هغه د کتاب نه بېلېږي، مختلف وجوهاتو په بنا باندې اور کېږي، هم لکه د جنګونو په وجه باندې خلک یو ځای تلاشي بل ځای تلاشي، بیا هغه ژبه کمزورې کېږي، ولې چې هغه بل کلاس ور باندې حاوي شي. مورنۍ ژبه انډیجنس ژبې دې نه بغیر د انسان پرمختګ، انسان کلتور هغه نه وده کولی شي او نه پاتې کېدلی شي.
د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د اردو ژبې استاد او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د کتاب د چاپ او د هغې د لست په برخه کې د انټرنیټ رول هم مهم دی. نوموړی زیاتوي د پښتنو د ترقۍ راز په پښتو ژبه د کتاب په لیکلو او د هغې په ویلو کې دی.
د انټرنیټ په لار باندې یا د ټولنیزو رسنو په لار باندې د اسانه باندې د دنیا کتابونو ترسیده شي. په خوشاله خبره ده چې تیر کال نه اغبل کال پنجابۍ، سندۍ او بلوچۍ کې چې ټول په شریکه سو کتابونه چاپ شوي دي، نو پښتو کې دغې نه څلور کرته سیوا چاپ شوي دي. ډېر ځوانان، شاعران، ادیبان مخې ته راغلي دي. که پښتانه غواړي چې زمونږ په دې ټولنه کې دې په صحیح معنو کې بدلون راشي، کتابونه.
یونیسکو د کتاب له ورځې سره د چاپي حقوقو یا کاپی رائټس موضوع هم تړلې ده. د بلوچستان د لورلای یو شاعر او لیکوال رازق فهیم چې د یو پیاله رڼا په نوم یو شعري ټولګه په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او روزنې لپاره یو غیر سرکاري اداره یا این جی او هم لري، وایي پښتانه شاعران او د غوی لستون کې د یو کتاب یا فن پاره د چاپي حقوقو موضوع جدي نه نیسي. دغه په خبره په پاکستان کې د چاپي حقوقو قوانين شته، خو هغه رنګ چې لازمه ده استفاده ترې نه کیږي.
اول دا چې په فن پاره باندې د یو فنکار یا د یو هنرمند فنی او تخلیقی حق تسلیمول، او دویم دا چې داغه په نتیجه کې کومه ګټه راځي، داغه ګټه کې یا په غرایلټی کې داغه فنکار برخه ته لار برابرول. چونکه تر اوسه پورې زموږ ادب او هنر دواړه له مارکیټ سره هغه ډول نه دي تړل شوي. قوانین په پاکستان کې موجود دي، ډیر کم داسې شواهد شته چې خلکو تر دغو قوانینو پورې رسیدګي کړې او خپل حق ته څه چاره کړې.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې خلکو ته د غوې د خوخي د کتابونو په ترلاسه کولو او لوستلو کې څه مرسته رسوي، د دې پښتنه په جواب کې په پیښور کې د لایبرری او د محکمې مشر ډاکټر اشفاق خان د اپریل پر 18مه مشال ریډیو ته وویل دوی د صوبې په اتل ضلعو کې د موجودو سرکاري کتابتونونو د لا مایری کولو او په قبایلي ضلعو کې د نورو وو هغو جوړولو لپاره پروګرامونه په پام کې نیولي دي.
یو پروگرام دا دی امریلا پروگرام چې پای کې شپږ لایبرری دی، کورم ایجنسی دا وفری دی باجوړ کې ممن کې ایډنټیفیکیشن شوی دی، او کې دی سپان کې شوی دی، نا چې کوم نه عمر راغلی دی او لاندې ټوټل کې باکه دا بلډینګ لپاره چې کوم نه اوس کې شوی نه غره تیاری وو لیبرری چې کوم دی برابرۍ دی په دې فاټا لیست کې دو ارب 10 کوټو اگر کې نه شوی دی
اوس چې کوم فائنانشل مسلې راځي موږ اوس په دې یره کې خدای نه خواسته چې دا څومره موږ شي دی دا پاتې شي موږ
یونیسکو د اپریل د رښتما ځکه هم د کتاب او چاپي کونو د نړیوالو ورځې د لمانځلو لپاره منتخب کړي چې دا ورځ د نړۍ د زینو لوی لیکوالو لکه ویلیام شکسپیر، میګل ډی سروانټس او ګارسیلاسو ډی لا ویګا د تلین له ورځو سره سمون خوري. د یونیسکو عمومي شورا د 1995 میزګریز د پاریس په خپل غونډه کې د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او مطالعې ته د خلکو د هڅولو په پار د اپریل د 20مې د کتاب او چاپي حقونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهه اونیزې خبرونې
حجره
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دونی مو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورنی مو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.